Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیڅ 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي یا دلوي څلورمه او د جنوري درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وژلو مسولیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لیپونم یو وچنایي وړ مشپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې د داعش د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. دا چنایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر و، له خپل ژباړونکي سره روان و، خو د ژباړونکي ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو دا ژباړونکی نیولی دی، خو طالبانو رسمن دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یوه برید په ترڅ کې یو چینایي وژل شوی و او څلور نور ټپیان شوي دي. بل ورته د سرپل په ولایت کې طالبانو شپږ تنه د داعش خراسان څانګې د غړیتوب په تور نیولی دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې دا کسان د سه شنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا دغه ونیول شوو کسانو د لړم په 14مه په 14 او دغه راز په سرطان میاشته کې پر شیعه مذهب یو برید کې لاس درلود. د طالبانو امنیتي او تصفیهي کمیسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون یې خپور کړ، پاکستان تورن کړی چې د داعش فعالیتونو ته زمینه برابره کړې او کېدای شي چې دا ډله د افغانستان ثبات او امنیت وننګوي. طالبانو په خوا هم ورته تور پورې کړی و او هغه وخت اسلام آباد بیا دا ادعا رد کړې و چې د داعش غړي په پاکستان کې روزل کېږي او له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه کوي. ملګرو ملتو په خپلو راپورونو کې داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ګواښ بللی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان پخوانی غړی محسن داور د ازادي رادیو مشال څنګه ته تیر شپه وویل چې طالبان د ده د وژلو نیت لري. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ ګوند مشر محسن داور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د ته ویلي دي چې افغان طالبان د ده د وژلو قصد لري. مخکې داسې تایید شوي راپورونه خپاره شوي چې البته ناتایید شوي راپورونه خپاره شوي چې د محسن داور پر سر پر طالبانو 15 لک امریکایي ډالره جایزه ایښې ده. وړاندې په همدې اړه له ښاغلي داور سره درته مرکه هم لرو. د راپورونو له مخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګونګوسې له امله تر 12 ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه اوازه خپره شوه چې اور لګېدلی، نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې او له بله بلې ته واوړي چې د دې ورختایي له امله خلک تر پښو لاندې شول. د اور د وازی لا دابل شوی و چې چا د ریل د خطر رسۍ کش کړی ده. وروسته بیا څرګنده شو چې اور نه دی لګیدلې. د هندي ټلویزیون په دې پیښه کې د لکتر لګا 200 مړینه تایید کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون وویل چې د غزې تلانګې ته 808 لاري چې بشري مرستې پکې وي داخلي شوې دي. د مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسیدلې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بولی اوربند نافذ شو. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ یا چمپیونز ترافی لوبو کې به یې لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو هغه غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر د افغانستان د نارینه وو د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا یو 16 سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي دي چې د فبروري په 16مه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. 2020 کال د اګست 15مه را په دی خو چې طالبانو کابل نیولی دی. په افغانستان کې د ښځو پر سپورټي لوبو بندیز لګولی دی. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان بټلر پرون د هند په کلکتا کې رسنیو ته وویل سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پا په جرمنی کې د چړې تر یو مرګونی برید وروسته یو افغان کډوال د قطر په تور نیول شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر هیله کوي چې افغانستان باید د امریکا د ولسمشر د مرستو د ځنډولو له فرمانه متاثر نشي.
هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دی چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي.
په افغانستان کې د لادرکه شوي افغان امریکایي محمود شاه حبیبي ورور وایي طالبانو یې د ورور له تبادلې ډډه کړې.
موږ امیدوار وو دغه تبادلې ته ډېر چې په دې کې به زما ورور رازادېږي، خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله.
د پاکستان د مرکزي پارلمان پخوانی غړی وایي طالبان یې د وژلو نیت لري. هغه افغان او پاکستانی طالبان د یوې عقیدې خلک بولي.
دا یو خلک ته په دې کې هیڅ قسمه فرق نشته. دې هغه باندې باید کړی هغه خپل امیر ګڼي، مطلب هغه هغه تنظیم لاندې دې خپل کار کوي. زه خبر دغه چې دلته څه کار کوي د دې پترو به کوي.
له محسن داور سره وروسته درته ځانګړې مرکه لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. په جرمنی کې د یو ماشوم او یو سړی تر وژلو او د دریو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور ونیو. د جرمنی صدر اعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر بوختو اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه یې رد شوې ده له جرمني نه نه دی ایستل شوی. پخوا تر دې هم په جرمني کې په یو شمېر ورته پیښو کې افغانانو لاس درلود چې هلته یې د میشتو افغان کډوالو پناه غوښتونکو اندېښنې پارولي او دوی ویلي چې دغه ډول پیښې د دوی پر قضیو مستقیم اغېز کوي. تفصیل له احمد شبر اور.
یو افغان په چاخو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمني په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمني صدر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسه کې و. دا پیښه د وغندله او هغې د نه منلو وړ تروریستي عمل وباله. اولاف شولت زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمني کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وژل شوی سړی یو 40 کلن و او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره یې ځان سپر کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د شافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر هرمن وژل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یو شون کلاس د تشتیدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلاخ وویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړي په وینا د ماشوم غاړه زخمي شوې ده خو ټپي ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست یې رد شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی وه چې دا کس د 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووځي. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري. خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر شاغل هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه یې ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی و. د یوه کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډېر اغېز شیندلی دی.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ازادي راډیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړه چې په دې فرمان کې له افغانستان سره بشري مرستې شاملې نه شي. ډونالډ ټرمپ په یوه فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې دي د درې میاشتو په مخه وځنډول شي. خو د ناروې د کډوالو شورا مشر چې تازه افغانستان ته تللی ویلي چې د افغانانو بشري وضعیت نازک دی او باید له دغه هیواد سره مرستې استثنا شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیره اونۍ افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوي دي، باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې استثنا شي. د ښاغلي ایګلند دا خبرداری په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د دې بانک له اټکل سره سم 1.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان تقریبا 25% نفوس جوړوي، د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره سخته مبارزه کوي. نړیوال بانک د سیشنبې پر ورځ په خپل خبره کړي راپور کې دا خبرداری هم ورکړ که چیرته د دې ستونزې مخه ونه نیول شي، تر پسرلي پورې به دا شمېره 4.8 میلیونو ته لوړه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصیلات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، او دا څرګند نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو له لوري د مرستو د رسولو چارې له خنډ او ځنډ سره سمدستي مخامخ کړي که نه کړي. یان ایګلند وایي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې د 3 میاشتو په مخه ودرول شي، ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نه کړي، خو تر 3 میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د پاکستان د مرکزی پارلمان پخوانی غړی محسن داوړ وایي چې طالبان د د وژلو نیت لري. وړاندې درته له ښاغلي داوړ سره ځانګړی مرکه لرو، را سره پات شي. خو اوس ورزو دی ته چې د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادعا کیږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي د طالبانو حکومت له امریکا سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و 3 تنه طالبان د حبیبي په ګډون له 3 امریکایي بندیانو سره تبادله شي، خو په خبره یې یوازې یو طالب او 2 امریکایي بندیان تبادله شول. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د خان محمد په نوم له 2 امریکایي بندیانو سره د یو طالب بندي د تبادله اعلان وکړ. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د 2 امریکایي بندیانو له تبادله وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادعا کوي له طالبانو سره بندي دی، کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و 3 طالب بندیان له 3 امریکایانو سره تبادله سي، خو په خبره یې یوازې یو طالب له 2 امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټول فامیل مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټول خوښینه و، په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي. اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې په آینده کې د خبرې دوام وکړي او بالاخره زما ورور آزاد.
د ښاغلي حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن د خپل ولسمشر مشری په ورستي ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د باندې امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده، وویل چې د طالبانو درې باندېان د امریکا سره دي او د غشان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په باندې کې دي او د دورور هم په دغو امریکایي باندېانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب باندېانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبيبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي، خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي له بندي کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړی دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبې په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست ذاکر جلالي هم د سې شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د تماس چینلونو د پرانیستل پاتې کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبيبي غوښتنه کړې وه، خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کینتی آزاد شول، خو د محمود شاه حبيبي او جورج ګلزمن په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبيبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبيبي د اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود
حبيبي د خپل نور او مهم بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه ته ملري چې ښاغلی حبيبي لو
محمود شاه حبيبي په 2023 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمانول زواهری تر وزل کې دوهسته لادرکه سوای دی. د محمود شاه حبيبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکنی مشر ایمانول زواهری له وزل کې دوه سره تړاو لري. د ښاغلي حبيبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په ورستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دند درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوری نظام د ملکی هوانوردی ادارې مشر و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د نېشنل ډیموکراټیک ګوند وایي د هغه ګوند مشر محسن داوړ ژوند ته د افغان او پاکستانی طالبانو له خوا خطر دی. که څه هم افغان طالبانو حکومت یا تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې په دې اړه هیڅ نه دي ویلي او په آزاده توګه مشال راډیو هم د دې خطر خبر تصدیق نشي کولای، خو محسن داوړ بیا د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې دته هم د پاکستان امنیتي ادارو خبر ورکړی چې دته د طالبانو لخوا د برید یا د سر خطر ده، نو د همدې په خاطر د خپل خوندیتوب تدابیر پیل کړی دي. د مشال رادیو خبریال داود خټک له محسن داول سره مرکه کړې او په همدې اړه یې پوښتلې ده.
یو قسم محفوظ نه دی، یو فرد هم محفوظ نه دی، یو مشر یو ځوان یو کشر هم محفوظ نه دی، یو مدنی فعال یو سیاسی ورکر هم محفوظ نه دی، او بیا غوسن هغه سیاسي خلک چې کوم مطلب دغه دریز ډېر ښکاره دی د طالبانو په ولې سره هغه په افغانستان کې دی کدل دی، نو او بیا چې هغه اوازونه په مزه مزه کمیږي ملا کې دی کنه څونه دغه سټرنس یو کیږي وسره وسره د دې پر ضد چې کوم موضوعونه مخکې بازیات وو هغه هم کمیږي لګیا دی، ځکه چې ډېر خلک د حالاتو سره به کمپرومایز وکړي او دا اندازه وته ولګي چې اوس چونکې د خلکو ګرفت مضبوطیږي نو موږ به مخ په بیانیه لگا هغه مطابق نرم کو مونږ هغه کار نه کړی نو دا هوپ یې سو د ترټ خو مطلب مخکم پریډم شوه دی او مطلب هغه نه پستم
یعنی دا ورسب د کوم ډاکومنټ تاسو دې تصدیق کوي چې دا یعنی اختیار تاسو ته هم کوم طرف نه ویل شوی دی په سرکاري توګه چې دا سي کوم خبره شته
دا بالکل نه ماتم کړو شوی
د کوم نوټس چې مونږ ته هم ملاو شوی دی دا مونږ کتلې دي خو دا خو تاسو د دې تصدیق وک نو پدې کې خو د افغان طالبانو خبره شوی
دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه دا دلته کوم نه دا شاګردان دی زمونږ د پېټل ورز نه پدې باندې کیسه ډېر خرو چې مونږ به دا وچې دا یو خلک ته پدې کې هیڅ قسمه فرق نشته دې هغه باندې بیت کړه هغه خپل امیر غنی مطلب هغه تنظیم لاندې دې خپل کار کوي زره خبر ده چې دلته سکار کوي د دې پترو به کوي او الته خو مطلب نور خو زمونږ سره ذاتی دښمنی نشته زره هم دغه د سیاسي موقف خبره ده چې مونږ نه دې منلي دا غي وجود او د مخکره د خبره مشه کړه ده چې دې په یو ناجایزه طریقه د ټوپک په زور تلته ناشتي نو دا د بیانیې اختلاف ته دا خو مطلب دا ده چې مخکمو
آیا تاسو باندې دا ورسب تاسو باندې مخکې یو حمله شی و نو تاسو غنې چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې
بالکل هغه ګوره هغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړې مې راوي کې سره او دا ټول یو خبره ده او وس مخکم شوه ده او مو وس کې دې څنګه نه پستم شوه دي خو بهرال ته مرګ ژوند د لا په لاس کې دي انسان هیڅ هم نشي کولای چې د لا پاک نه
تاسو پولیسو یا حکومت سره کوم رابطه شوی ده
او هغه خو هم بار بار دا خبره مخ کې ظلم چې بریټ شوی او هغه پولیس خو څنګه ما سره ووم په موکه موجود را سره او سم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي
نو تاسو یعنی دا خو ډیر لوی اختیار دی لوی ترټ دی یعنی 15 لک ډالر ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوی دی تقریبا 15 کروڑ روپیا جوړیږي نو په دې حالت کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ غنئ
پوره محفوظ خودلته یو فرد هم نه ته زبته ځان خبر خلی ولې کوم خودلته په دې خبر خو یو قسم محفوظ نه تاسو ګوره یاره ورځ دا مرګ ګوبل روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده نو محفوظ خودلته سو کوم نه دی بیا ځای خبر یو سړی رائے لري یو سړی خپل سوچ فکر لري او مطلب د دې حالاتو په والي سره د دې ترګارې په والي سره هغه خپل یو فکر دی کنه هغه د غین اوړي نه نو هغه خو بیا د خبره خاطر به نورم سوا کیږي دا خو یو دادا کې څه هو دا حقیقت خو خپل ځای موجود دی د دې د وجه نه خو خپل بیان نه شو پر خو دی خپل د ریس د شو بدلولې دا کی څه روانې مونږ ته تاسو نه پر وسی د خاور د امن لپاره او یادل ته کوم لوبه لګیا دي کوم ګمونه لګیا دي کوم پروکسی وار شروع دي هغه د مخنیوي لپاره او دا ټول چې کوم د ذکر درون دي هغه مخاف مخار وخت پګو تکو
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو خو اوس راځو دې راپورته چې د کونړ ولایت په مرکز زاسداباد کې د 3.4 میلیونه افغانۍ په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي کاڼي وپلورل شول په دغه کاڼو کې زیات د بیروجو په نوم قیمتي کاڼي و چې د کونړ او نورستان له معدنونو راوستل شوی و دغه کاڼي د آزادې بولۍ لارې د چارواکو پښتون کې وپلورل شول تفصیل لري هلا انوري او
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرام ګرانبۍ کاڼي په آزاد بولۍ کې وپلورل شول د قانون او پېټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کاڼو قیمت 3.4 میلیونه او 400 زره افغانۍ و چې پکې له 4 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل د یاد ریاست مشر مولوي محمد شیرین د کاڼو له بولۍ وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانیو بیروج په آزاده بولۍ کې پلورل شوي وو خو اوسنۍ بولۍ ځکه ډیره مهمه ده چې دې ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راغلي وو
د 3.4 میلیونه بولۍ وسوله 3 میلیونه او 3 زره دا د امارت عواید سره پکې د دغې بولۍ توپیر د مخکنۍ بولۍ سره دا و چې دې ته الحمدلله ډېر ګڼ خلک راغلي وو د مزار خلک پکې وو د قندهار پکې وو د کابل نه تجاران راغلي وو ننګرهار نه د ډېرو ولایتونو نه راغلي وو
په کونړ کې د قیمتي کاڼو کاروباریان په دې خوښ دي چې د دوی په لاسونو را بستل شو کاڼو پسې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي، خو وای په کان کیندلو د کانو پر ابستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي راډیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې داسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کار مخکې پېښور ته تلل پاکستان ته، نو هغوی په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لېږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جفا ده، پرې خاورې سره هم ده، مال زموږ دی او ځي د نورو په نومونو. حکومت هم غوښتنه دا ده چې دوی باید دې ته زمینه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټو ته برابر کړي، خارجي تجارانو ته زمینه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو را بستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا وي چمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړېږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وای اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګاونډي هیوادونو ته وړل کیږي. د دغو سوداګرو لډلې حاجی معصوم خان ازادي راډیو ته وویل
کانې په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتی دي. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې مله منډۍ تراشي د منډۍ نه چې بار ته وباسو قاچاق دی نیول کیږي. زموږ مالونه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځي، ولې زموږ خپل هیواد چې مونږ ته دا زمينه تر اوسه پورې نه ده برابر شوې چې مونږ زموږ کاري دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاده توګه منی مونږ ویسو بار ملکونو ته او یا د خپل رپورټ لاري نه زموږ مالونه چې کومه ده لاشي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو للارې له اتو سو میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي، او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیا وي چمتو شي، دا کانې به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي. بلخوا په کونړ کې د قیمتي کانو پروسس نوی جوړ شوی مرکز مشر حاجی ناصر خان وایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې وسنۍ ټولې ستونزې به هواروي.
موږ سره وعده شوې دي، والي صاحب هم کله نور هم کله بهرني هېوادونو ته مال انتقالېږي، وزیر صاحب هم راسره وعده کړله، او زموږ چې د معدنیاتو کوم مشکل دی هغه هم راسره وعده کړلې چې د موادو برابطه چې دا دغه به تاسو ته اسانتیا ده برابرو.
په کونړ کې له شپېتو میلیونو د زیاتو افغانیو قیمتي کانی په داسې حال کې پلورل کیږي چې د یاد ولایت او نورستان ګڼ غرونه د بیروجو، تختو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډک دي، چې اوس مهال پکې په زرګونه کسان د معدنو په کیندنه او د کانو په کاروبار بوخت دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او د درسونه آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغو وروره نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي، او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې وویسي. وروره څوک چې ډاکټر ته وروستی نه شوی دوام ځینې ډاکټران شي، هغه وروره بد اخلاق وي، سړی ته په شک کې واچوي، نو په شرعي ډول سره ازادي کوي وروره. او بل شرعي دلیل هم نه لري، او موقتي وخت موقتي وخت به نه څه وخت وي یاره. ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون، دا نه جوړېږي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، طیبه هم له تهمت خلاص ساتي، خلک ناموسونه هم له تهمت خلاص شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، زه میپلا نورانی د کندهار.
د معلومینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دغه زموږ یو آواز که درې یو ځای ځي د دې معاشات یې اوس کم شوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله نو ډېر معلومینو ول په بد ورځو کې دي په بد حالات کې دي نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دغه زموږ یو آواز د چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو له دې سره 15 بجې شوې دغه پښتو سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. همکار مې ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر.